ماخام شپک بجې دي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه ماخامنیو خبري مچلو په سر کې زرزوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د اسحاق خان په همکارۍ باندې خبريږي د نوې کابینې شپاڼس تنه نوي پښنه چې وزیران نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په دې اړه رپورت لرو. د افغانستان د امنیتي حالاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په حق هم درته رپورټونه لرو. خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې صالح ساغزی خالقي وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سټی کې د افغانستان د نوې کابینې شپږو وزیرانو ته د دوشنبه په ورځ د باور د رای ورکولو بهیر پیل شي. ډنمارک د هلمند ولایت د ښوونې او روزنې په برخه کې لس میلیون ډالر مرسته کوي. د پاکستان او یو عربي ژبې ټلویزیون د هغه اردني ویډیو خپره کړې چې په افغانستان کې د سی آی اووه کسان په ځانوژنې کې حمله کې وژل او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د دغه هیواد له مقاماتو په کلکه غوښتي چې د مفسدو کسانو او بلواګرو په وړاندې خپله دنده ترسره کړي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسی جرګه وایي د ولسمشر حامد کرزي لخوا نویو نومول شوي وزیرانو ته به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د باور رای ورکولو بهیر پیل کړي. د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نن له غرمې مخکې شپاړس نوي نوماند وزیرانو د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپیژندل. په دغو وزیرانو کې د مخابراتو او برېښنا اوبو برېښنا وزیران نه دي شامل او ویل کېږي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې ولسی جرګې ته وپیژندل شي. تر دې مخکې ولسی جرګې ته ولسمشر کرزي د نوې کابینې یو شمېر وزیران رد کړي وو، خو دا پله یوې هم بیرته د جرګې ته نه دی پیژندل شوی. په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ رپورټ اورئ. د ډنمارک د پراختیایي چارو وزیره اولا ترونس چې اوس مهال د افغانستان په جنوب کې هلمند ته په سفر تللی، هلته یې د ښوونې او روزنې په برخه کې لس میلیون ډالر نوې مرستې اعلان کړې. میرمن اولا نن په لشکرګاه کې د هلمند له والي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هلمند والي ښاغلي منګل غونډې ته وویل ډنمارک د نورو هیوادونو په پرتله په هلمند کې زیات پوځي زیانونه لیدلي. نوموړي د ډنمارک د مرستو هرکلی کړی. تر دې وړاندې د ډنمارک د افغانستان د ښوونې او روزنې په برخه کې اووه میلیون ډالر مرسته کړې وه. ډنمارک اوس مهال په هلمند کې نږدې اووه سوه پنځوس سرتیري لري چې د امنیت ترڅنګ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له امله یو کس وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چاودنه د میدان وردګ د ولایتي شورا د یوه کاندید رفیع طاهري پر موټر شوې او د چاودنې قربانیان د نوموړي کسان دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار د امنی قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي وایي چې د دغه ولایت د میرویس روغتون شاته د پولیسو په موټر د ماین چاودنه شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا و کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اورئ. پاکستان او یو عربي ژبې ټلویزیون د هغه اردونی ویډیو خپره کړې چې په افغانستان کې د سی آی اووه کسان په ځانوژنې کې حمله کې ووژل. الجزیره ټلویزیون د همام خلیل ابو ملال البلاوی د اخیستل شوي فلم یوه کوچنۍ برخه وښوده چې دی پکې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود د غچ اخیستنې ژمنه کوي. پاکستانی ټلویزیون هم د دغه اردونی یو فلم خپور کړی چې نوموړی د طالبانو له مشر حکیم الله مسعود سره ناست دی. په امریکا کې میشتي ایوې ډلې انټل سینټر هم د دغه ویډیو فلم موجودیت اعلان کړی و. دا ډله د سختریزو ویبپاڼې ساتي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بي پیلوټه الوتکو په حملو کې څلور کسان وژل شوي. د دوو توغندیو دغه حمله پرون شوي چې یو توغندی په یو کو لګېدلی او بل په میرانشاه کې په یو موټر لګېدلی دی. د ازادي راډیو اوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی نن د دغه هیواد له مقاماتو په کلکه وغوښتل چې د مفسدو کسانو او بلواګرو په وړاندې خپله دنده ترسره کړي. خامنئی دغه څرګندونې د دسمبر په اووه ویشتمه د دولت مخالفانو تر لاریونونو وروسته کړي چې په ترڅ کې اته لاریون کوونکي ووژل شول. نوموړي چې په قوم کې خبرې کولې وویل د حکومت په پلوي د خلکو لاریونونو ټولو ته خبرداری و. د خامنه ای اشاره ده حقوق زرها و سختریزو لاریونو نو تاوت چه ده تیر کال در دسامبر پا دیشمه ده حکومت پا پلوی لاریونو کرد. ده غو لاریون کون کو ده اعتراض کون کو او ده دولت مخالف و مشرانو تا ده سزاور کولو غخت نکوله. به هم ده ایران پاره. ده ایران ده فارس خبری آژانس ده یو سیمیز مقام ده وینا پر اساس نن لیکلی، د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی یو جرمنی تبع او یو سوریه ژورنالیست خوشکرل چې د دسمبر په 28مه د دولتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ په اخر ډب کې نیول شوی و. دولت آبادی ویلي سوریه خبریال بچې د دوبی ټلویزیون ته کار کوي نن خوشکړي. د راپورونو پر اساس جرمنی تبع پرون خوشی شوه ده. همدارس راپورونه وایي چې د دسمبر 28مه نیټې په تاوتریخوالي کې 8 تنه وژل شوی دي. دا په ایران کې د جون په 12مه د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو وروسته د لاریون کونکو تر ټولو خوندره تاوتریخواله و. سپینه ماڼۍ د ایران په وړاندې په نویو اقتصادي بندیزونو کار کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې نن په یو راپور کې ویلي دي د امریکا د خزانې وزارت تر ډیره د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب تمرکز کړی چې دغه پوځیان د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او ولسمشر محمود احمدی نژاد پوځي او اقتصادي قوت ګڼل کیږي. په دې وروستیو اونیو کې د ایران ځینو سیاسي ناراضه کسانو چې په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د سپاهي پاسداران په ملیشو پورې د مربوطو کمپنیو یو لیست جوړ کړی چې د راپورونو پر اساس ښایي پر دوی بندیزونه ولګول شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نور بندیزونه به ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام له دوام ورکولو څخه ونه ویروي. نوموړي همداراز وویل چې هیواد به د هسوي پروګرام په اړه یو ګام هم د نړیوالو فشارونو له وجې په شا نه شي. نړیوالو قوتونو ایران ته تر 2009 کال تر پایه وخت ورکړی و چې د ملګرو ملتونو معامله ومني او د خپل ټیټې سطحې غني شوي یورانیم د سونګ موادو د بدلون په مقصد روسیې او فرانسې ته واستوي. دا د ازادي راډیو ده. چین نن له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې پر تایوان د میزایلو د استفادې وړ وسایلو د خرسون پلان لغوه کړي او وایي دغه معامله د چین د امنیت خلاف ده او د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ پوځي اړیکې کمزوري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هی یافیچ یوې سیمیزې رسنۍ ته نن وویل تایوان د امریکا او چین په اړیکو کې اساسي رول لري. او نن د اروپا له مختلفو هیوادونو څخه د ډیر سخت یخنۍ راپورونه را رسیدلي. جرمني د واورو له زیاتو اورښتونو سره مقابله کوي او مقاماتو خلکو ته ویلي چې د خوړو او د څښاک اوبه زیرمه کړي. بریتانیا چې له دریو لسیزو وروسته له سخت ژمي څخه اغېزمن شوې ده پر صنعتي ادارو فشار راوسته چې د ګازو مصرف ته کنټرول او لومړني مواد وسپموي. په فرانسه کې د ډیرو واورو اورښت اورګاډو او بسونو تګ راتګ له لویو ستونزو سره مخامخ کړی دی. له هسپانیا او پرتګال څخه هم نن د یخنۍ د ډیرې ټیټې درجې په اړه راپورونه را رسیدلي دي او له یو بل سره تړلي سړکونه یې اغېزمن کړي دي. د ناروې په مرکز اوسلو کې هوا منفي 240 درجو ته رسیدلې ده. په پولنډ کې په 1340 ساعتونو کې د لتلګه 9 کسانو د وژل کېدو خبر را رسیدلې. خبرونه ختم شول. اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د کروندګرو او کرنیزو کوپراتیفونو سره د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت کیمیاوي سرې او اصلاح سوو تخمونو مرسته کړې. د پکتیا د والي ویان رحول اسمون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 8000 ټنه اصلاح سوو تخم او کیمیاوي سرې ویش پرون پیل شوی. دی وایي چې په دې سره به د کروندګرو اقتصادي حالت ښه شي او د غنمو حاصلات به هم زیات شي. د افغانستان بانک وایي غواړي چې د دې اونۍ تر سه شنبه پورې 50 میلیونه ډالر په بازار کې اعلان کړي. د افغانستان بانک ویان ایمالا شور ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا ډالر په روانه اونۍ کې په دوه بیلابیلو ورځو کې نیلام کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان به د دې سیاست اوږدمهالې پایلې ځان اړوونکي بولي او وایي چې باید په دې برخه کې بنسټیز اقدامات وسي. او ته هم سپورتي خبرونه. د کندهار فوټبال لوبډلې خوست لوبډلې ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړې او په یو بل لوبه کې مزار شریف له جلال آباد سره لوبه مساوي کړې ده. دغه لوبې پرون په کندهار کې وسوې. د کندهار د سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د نو ولایتونو ترمنځ په کندهار کې پیل شوې. ښاغلي ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ به دوه لوبې کېږي او دغه سیالۍ به یوه اونۍ روانې وي. د فراه ولایت د سپورت امریت وایي چې د ژمي موسم د جام په نوم د والیبال سیالۍ روانې دي. د فراه د سپورت امیر محمد اسماعیل قانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې لس لوبډلې ګډون لري او 45 لوبې کېږي چې دوی میاشتې به روانې وي. دغه لوبې درې ورځې مخکې پیل شوي او امید لوبډله تر نورو مخکې روانه ده.
شپږ بجې او لس دقیقې شوې. دا ولسمشر کرزی دوهم مرستیال نن ولسی جرګې ته د نوې کابینې شپاړستن نوي پیشنهاد شوي وزیران معرفي کړل. برطانوي ځواکونه وایي پلان لري چې نږدې راتلونکي کې به دغلته د دوو ولسوالیو کنټرول د هلمند کې پرتو امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي له عکس العمل مو خبره و. افغان دولت وایي د لندن کانفرنس کې به د امنیت، ملي روغ جوړې او سولې په اړه په پراخ اندازه خبرې وشي. د افغانستان په اړه د نورو مهمو رپورټونو سربېره د پاکستان د تازه امنیتي وضعیت رپورټ هم په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د خپلې نوې کابینې پاتې شپاړستنه کاندید وزیران هم د باور رایې د ترلاسه کولو په هدف ولسي جرګې ته ورمعرفي کړل. دوی نن د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي لخوا ولسي جرګې ته ور وپېژندل شول. د شنبه پورې د افغانستان ولسي جرګې په همدې اړه فوق العاده غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د خپل نوې کابینې شپاړس کاندید وزیران چې کابو ټولې نوې څېرې دي ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپیژندل. د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي ولسی جرګې ته په خپل وینا کې وویل د کاندید وزیرانو په ټاکلو کې د وړتیا او په قدرت کې د عدالت او د ټولو خلکو د مشارکت اصول په پام کې نیول شوي دي. نوموړي ولسی جرګې ته د نویو کاندید وزیرانو نمونه واخیستل.
د بهرنیو چارو وزارت خاغلی ډاکټر زلمی رسول، دوهم ته دی وزارت استاد ابیب الله غالب، دریم د لوړو زده کړو وزارت ډاکټر محمد هاشم اسمت اللهی، څلورم د حج اوقاف وزارت ډاکټر محمد یوسف نیازی، پنځم د فوایدامی وزارت انجینیر محمد بشیر لالی، پګم د سوداګرۍ او صنایع وزارت محمد هادی حکیمی، وم د کلیو د پراختیا وزارت جارالله منصوري، اتم د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت انجینیر عبدالرحیم اوراس.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ته زرار احمد مقبل، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ارسلا جمال، د کډوالو چارو وزارت ته انجینیر عبدالرحیم، د اقتصاد وزارت ته عبدالهادی ارغندیوال او ښاری پراختیا وزارت ته سلطان حسین نومول شوی دي. د نویو نومول شوی وزیرانو په لیست کې درې ښځې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته امینه افضلی، د ښځو چارو وزارت ته پلوشه حسن او د عامې روغتیا وزارت ته سورایا دلیل هم شامل دي. د جمهور رئیس دویم رسیال وویل چې د مخابراتو او اوبو او انرژي کاندید وزیران به هم په راتلونکو دوه ورځو کې ولسی جرګې ته ور پیژندل شي. د کاندید وزیرانو له ور پیژندو وروسته ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د یکشنبه په ورځ به د ور پیژندل شویو وزیرانو تحصیلي اسناد او ځینې نور مسائل وڅېړي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني په دې اړه وویل دا وایي درنو وکیلانو لکه څنګه چې موږ ټولو وکتل، اکثره هغه دوستان چې دلته معرفي شول له ورونو او خویندو څخه په پخوانی کابینې کې نو شامل، له همدې عمله ایجابوي چې د دوی اسناد ارزیابي شي او له دوی څخه د پښتنو او ځوابونو پروسه لکه چې پخوا مو درلودله که خدای کولو تعقیب کړو. پخوا تر دې ولسی جرګې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا له نومول شویو 4 تنو وزیرانو څخه 12 تنه رد کړي وو. تمه کیږي چې له نویو پیژندل شویو وزیرانو سره د ولسی جرګې د استماعي غونډو لړۍ پیل او د روانې اونۍ په پای او یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې ورته د باور او یا نه باور رایې ورکړ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. برطانوي ځواکونه پلان لري چې د هلمند د دوه ولسوالیو کنټرول امریکایي قواو ته وسپاري او د مرکز لشکرګاه په شاوخوا او نورو هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې ګڼ خلک پکې اوسي. سلطان محمد سرور د برطانیې د ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل لري.
د ټایمز ورځپاڼې نننی رپورټ د برطانوي پوځیانو په حواله وایي برطانوي ځواکونه به د هلمند ولایت د ځینو برخو کنټرول امریکایي ځواکونو ته وسپاري. ورځپاڼه وایي هلمند ته د امریکایي پیاده سمندري ځواکونو د نویو عسکرو په رسېدو او د وسلوالو طالبانو د بغاوت خلاف د نوې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به برطانوي ځواکونه د هلمند شمالي سیمې پرېږدي او د لشکرګاه او نورو هغو سیمو شاوخوا به ځای پر ځای شي چې ګڼ خلک پکې اوسي. برطانوي پوځیانو چې خپل نومونه یې نه دي څرګند کړي ورځپاڼې ته ویلي دي چې برطانوي قوماندانان له موڅاکلا او کجکي ولسوالیو څخه وتلو ته آماده دي. د یادونې وړ ده چې یو کال مخکې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کجکي بند ته یو نوی توربین ورسول شو. وروسته له دې چې برطانوي ځواکونه له دغو ولسوالیو ووځي نو شاوخوا 1000 برطانوي عسکر به دې ته چمتو وي چې په لشکرګاه کې امنیت ټینګ کړي او ګزمي وکړي. برطانوي ځواکونه لومړی ځل په 2006 کال په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوي وو. په هر حال ټایمز ورځپاڼه وایي له سنګین ولسوالۍ څخه وتل اوس ګران بریښي. د هغه ولسوالۍ ده چې برطانوي ځواکونو ته پکې لوټولو زیات تلفات اوښتي دي. ټایمز ورځپاڼه وایي چې د برطانیې د کابینې غړو ته په هلمند کې د قواوو د انتقالاتو د پلان په اړه معلومات ورکړل شوي دي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په دې اړه فیصله وشي. ورځپاڼه وایي د امریکایي عسکرو په رسېدو سره به د برطانوي قواوو انتقالات په راتلونکي پسرلي کې ترسره شي. شاوخوا 10,000 برطانوي عسکر د نورو ائتلافي ځواکونو سره په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف جنګیږي. تېر کال په افغانستان کې 108 برطانوي عسکر ووژل شول. د فوکلند له جګړې وروسته چې 20 کاله پخوا شوې وه تېر کال برطانوي کونوتا لټولو خنړی کال و. 246 برطانوي عسکر په تیرو 80 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تروبو بجو پرې دوام کوي. د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ د ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ او څرګندونو په عکس العمل کې ویلي دي چې د جګړه ځپلې افغانستان ستونزه په یو سړي پورې منحصره نه ده. رچرډ هولبروک ویلي دی دوی ته یوازې کرزی نه بلکې حکومت مطرح دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله سالم محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
رچرډ هولبروک ویلي دی د یو داسې هیواد لپاره چې وضعیت زیات پیچلی دی د حل لاره یوازې یوه نه ده. دا تمه باید ونیسي چې یو سړی نو د افغانستان ټولې ستونزې حلولی سي. د هغه په باور ټول یوازې پر کرزی انتقاد کوي، حال دا چې ټول مسؤلیت د ده نه دی، دلته یو حکومت مطرح دی. هولبروک چې په واشنگټن کې خبرې کولې ویلي دي په هغه وخت کې چې په افغانستان کې سوله واکمنه وه اداره مرکزي نه وه. هغه وویل له کرزی سره یې روابط ښه دي. ویل کېږي له حامد کرزی سره د هولبروک او د اوباما د ادارې اړیکې وروسته له هغې سړی سوې چې تیر جنجالي انتخابات وسول او کرزی ګټونکی اعلان سو. د امریکا چارواکي فکر کوي په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلۍ سوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي که څه هم کرزی ژمنه کړې چې ښه کار به کوي، خو یو سړی په یوازې سر نسي کولی په افغانستان کې اداري فساد ختم کړي. هولبروک ویلي اداري فساد په افغانستان کې یوه غټه ستونزه ده. د نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا کولی سي دغه مشکل حل کړي ځکه د حکومت د رهبرۍ مسؤلیت لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل موږ پر حامد کرزی زیات تمرکز ځکه کوو چې دی په انګریزي ښې خبرې کولی سي، جذاب شخصیت لري. په تیرو 8 کلونو کې د امریکا د نظریو پلوي کړي، خو د افغانستان حکومت یوازې په کرزی پورې منحصر نه دی بلکې دا یو پراخه ساحه ده. هغه زیاته کړه چې له حامد کرزی سره ټینګې کاري اړیکې لري، د ته ډیر احترام کوي او د افغانستان قانوني او منتخب ولسمشر یې ګڼي. شغلی هولبروک ومنله چې د اوباما تر ټاکل کېدو مخکې یې ځینې لیکنې وکړې چې دې کار له کرزی سره د هغه روابط ساړه کړل. ویل کېږي د افغانستان له تیرو انتخاباتو وروسته په کابل کې د ریچارډ هولبروک او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ جدي خبرې شوې وې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کې ده.
د افغانستان دولت وایي چې د افغانستان پړه په لندن کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس به د سولې، امنیت، ملي روغ جوړې او ګڼو نورو مسایلو باندې خبرې پکې وشي. نن د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي ولسی جرګې ته د نوې کابینې د یو شمېر کاندیدو وزیرانو د ورپېژندنې په مهال دغه کانفرنس پړه د افغان دولت په دریځ هم خبرې وکړې. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
د افغان دولت چارواکي وایي د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې جوړ شي، افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د لا ډېرې همکارۍ د راجلبولو لپاره یوه ښه موقع ده. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوې کابینې د یو شمېر غړو د ورپېژندنې په مهال په خپلې وینا کې وویل افغانستان به دغه کنفرانس ته په بېلابېلو برخو کې ځانګړي وړاندیزونه ولري. خلیلي زیاته کړه چې د لندن کنفرانس له پخوانی هغه توپیر لري، هغه دا چې دغه کانفرنس ته افغان دولت له ځانګړې ایجنډا سره ځي. هغه د دغه ایجنډا مهم برخې داسې بیان کړې:
په لندن کې به زموږ ایجنډا پر څلورو محورونو راوڅرخي. لومړی امنیت، سوله او ملي روغه جوړه. دویم د شی حکومتدارۍ پیاوړتیا، د قضا خپلواکي او د فساد پر ضد مبارزه. درېیم اقتصادي وده او د نړیوالو مرستو موثریت. څلورم د سیمه ییزو همکاریو پراختیا او پیاوړتیا.
خلیلی وویل چې د لندن په کانفرنس کې بل نړیوال ټولنې وغوښتل شي چې په افغانستان کې دننه د ټولو زندانونو او زندانیانو مسولیت افغان ادارو ته ورلغاړي شي. هغه وویل د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړي کېدو لپاره به مرسته وغوښتل شي، ترڅو په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان په ستونزمنو سیمو کې او په راتلونکو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبري په غاړه واخلي. د ولسي جرګې اکثره وکیلان هم په دې باور وو چې د لندن په کانفرنس کې د افغان دولت فعال ونډه ولري. شکریه بارکزی وویل کانفرنس د افغان دولت لخوا په جوړو شویو طرحو کې باید د ملي شورا نظر هم ونیول شي. دا وایي مخکې له دې چې موږ رخصتي واخلو، مهرباني وکړئ هغه کمیټه چې د لندن کانفرنس ته چمتووالي لپاره له وزیرانو جوړه شوې ده راوبولئ، تر څو د هغه څه په اړه چې د لندن په کانفرنس کې د افغان دولت لخوا د ستراتیژۍ او یا پالیسۍ په توګه وړاندې کیږي موږ یوازې اوریدونکي ونه اوسو. باید د ستراتیژۍ د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې د غړیو د نظریاتو په پام کې نیولو او همغږۍ سره جوړ شوی وي. دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې نړیوالې ټولنې پر افغان دولت غږ کړی چې لا ډېرو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې. بلخوا یو شمېر اروپایي هیوادونو هم په دې ټینګار کړی چې په دغه کانفرنس کې باید په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د مسؤلیت په سپارلو هم غوڅې پرېکړې وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د 2009 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان به تړي. بندیان به مربوطو هیوادونو ته حواله کوي او ځینو بندیانو ته به دا امکان هم برابر کړي چې د امریکا په ملکی محکمو کې محاکمه پر مخ یوشي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د افغانستان په بګرام زندان کې هم یو شمېر مهم بندیان ساتلي او زیات شمېر یې د محکمو له حکم پرته د بند شپې ورځې تیروي. د بګرام بندیانو ته د امریکا په ملکی محکمو کې د حضور حق نه دی ورکړ شوی. په دې اړه به د فرانس پریس اژانس رپورټ له جاناقا الګوز خبرو.
د پنجشنبې په ورځ د امریکا د استیناف یوې محکمې د باګرام بندیانو ته د امریکا په ملکی محکمو کې د ګډون د حق ورکولو له مسلې سره لیوالتیا ونه ښودله. قاضیانو د امریکا په محکمو کې د باګرام دریو زندانیانو ته په حق ورکولو سترګې پټې کړې او داسې استدلال یې وکړ چې په دې کار سره به نورو خطرناکو بندیانو ته لار خلاصه شي چې امریکا ته راشي او دوسیې په ملکی محکمو کې پر مخ یوړل شي. د تیر اپریل میاشت کې د امریکا یو سیمه ییز قاضي جان بیتس د باګرام په زندان کې د هغو دریو بندیانو حق په رسمیت وپیژاند چې افغانان نه دي او په افغانستان کې نیول شوي هم نه وو. دې قاضي ویلي وو چې دا درې تنه د امریکا په ملکی محکمو کې د محاکمه کېدو حق لري. د قاضي بیتس دا حکم د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په اړه د امریکا د سترې محکمې له هغه حکم سره اړخ لګوي چې د امریکا په ملکی محکمو کې د ګوانتانامو د زندان بندیانو ته د ګډون حکم صادر کړی دی. د امریکا د استیناف دریو قاضیانو د قاضي بیت حکم پرې دلیل رد کړ چې کچیرې دا حکم ومنل شي نو د باګرام په زندان کې له 600 او یو څخه زیاتو بندیانو او دغه راز د نړۍ په نورو برخو کې په امریکایي زندانونو کې بندیانو ته به په امریکا کې د محاکمه کېدو او راتګ لا خلاص شي. د باګرام زندان له 2002 میلادي کال راهیسې فعال ده او مشکوک ترورستان پکې بندیان دي. په دې زندان کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې له افغانستان او عراق څخه بهر په نورو ځایونو کې نیول شوي او یا نیول کیږي. د تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د باګرام بندیانو ته حق ورکړ چې له خپلو دوسیو څخه د دفاع وکړي، خو نه په امریکا کې. فرانس پریس آژانس لیکي په باګرام زندان کې له څو کلونو راهیسې بندیان په بې سرنوشته حالت کې ساتل شوي. دوی ته د مدافع وکیلانو حق نه دی ورکړل شوی او په دوی باندې د لګول شوو تورونو د اورېدو فرصت هم نه دی برابر شوی. دا کسان یوازې د جګړې د ډګر د دښمنانو په نامه په بند کې ساتل شوي دي.
خبری مجله اوري.
د نورستان والی لمرستند ټولونو او دولت غواړي چې دغه ولایت سره د خوراکي موادو مرسته وکړي او دغه راس د لارو د تړلو د مخنیوي په خاطر د واورو پاکولو او د ګټو د چتولو په لړ کې د همر سره همکاري وکړي. لسیمینا روحلان وری په ریپورت لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې واوري ورېدلې او له عملی مرکز پارون او نورو لرو پرتو ساحو کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلې دي. نو مرکزی دولت او مرستندوی ټولونو ته پکار دي چې د نورستانیانو ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره د غنمو او نورو خوراکي موادو مرستې وکړي. کال په نورستان کې د واورو ورېدو سره مرکز پارونه ولسوالیو ته غځېدلي سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل کیږي او دوی سره په نورستان کې داسې پرمختللي وسایل نشته چې د واورو او غرونو خوېدو پر مهال لارې پاکې کړي. خاغلی بدر وای د خپل ولایت ستونزې مرکزی دولت او اړوندو مرستندوی ټولنو ته رسولي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرستنه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لری پروت غرنې او ځنګل لرونکي ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل کې دوه څخه تر پسرلي پورې پکې پریمانه واوري ورېږي چې له امله د نوموړي ولایت مرکز پارون او نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې بندېږي او خلک یې ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
په پیښور کې نن یو چاودنه شوې او د غراس مشکوکو بی پیلوټ الوتکو پر شمالي وزیرستان راکټي حمله کړې. نجیب عامر د پاکستان د روسي امنیتي تحولاتو ریپورت برابر کړی.
د پیښور په متنو سیمه کې د شنبه په سهار د پولیسو مامورینو د مشکوکو وسلوالو یو استوګنځای محاصره کړ او د هغوی نه د تسلیمېدو غوښتنه وکړه، خو یو کس په دغه وخت کې ځان والوزولو. د پولیسو مامورین وایي دا کس قماندان عرفان او د پاکستان د طالبانو د غورځنګ سره تړاو لري او سمود مخ کې د پیښور په مینا بازار کې د شبې خونړۍ چاودنې تر شا هم لاس لري. د چاودنې په ترڅ کې اته کسان ژوبل شوي چې ځینې پکې د پولیسو سرتیري هم دي. د متنو د پولیسو د مرکز یو رسول اظهار الله نه مده دي چودنې پړاو پختل
د څه پیښه شوه د کلک تفصیل مونږ تراکست
دا ما شوشن پس شر پسندو دا کمپټیشن ور شوې سر
نو سم مرګ جو بلې څه تفصیل لږ سم رمړو جو بل دی پدې کې
یو ورګه مړ دی شر پسندو کې او زم پولیس سره د دوه زخمیان دی بس
دا وې میډیا کې راغلو چې وو پولیس ولا زخمیان
نه نه صرف دوه
او دا د متنو کومه سیمه کې دا پیښه شوه دی
دې زو کې او چې ما دا سویل دا بالکل کریکټ دی ښا او پنځه گرفتار شر پسند یو بلاستنګ کړی 5 گرفتار دی.
متنو د پیښور او ادم خیل درې ترمنځ پرته سیمه ده چې په دې وروستیو کې ورکې طالبانو نفوذ پیدا کړی دی. په یاد شوي کور کې پټ شوي وسلوال دروالو. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د شنبه په سهار یو وار بیا د امریکا جاسوسي بې هواباز الوتکو د پاکستاني طالبانو یو استوګنځی او یو موټر په نښه کړل. په دغه حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې په سیمه کې دا ډول شپږ حملې شوي چې یو دېرش کسان پکې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بې پیلوټ الوتکو بمباري زیاتې شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا حکومت په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلواله شبکې پر ضد د ډول بریدونه ترسره کوي. بل پلو د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری د امریکا د سناتورانو د یو پلاوی نه غوښتنه کړې ده چې د امریکا حکومت باید د بې پیلوټ الوتکو بمباری ختم کړي. په دغه پلاوی کې سناتور جان مکین او سناتور جوزف لیبرمن هم شامل وو. دوی د پاکستان حکومتي مقاماتو ته ویلي د امریکا حکومت دا ډول ټول ګامونه د خپلو خلکو د ژوند د ژغورلو په موخه ترسره کوي. امریکایي سناتورانو د جمعې په ورځ د پاکستان د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وکتل. ګیلانی یو وار بیا د امریکا نه غوښتنه وکړه چې د بې پیلوټ الوتکو تخنیک د پاکستان ته وسپارل شي، سو دوی په خپله د القاعده او طالبانو پر ضد ترې کار واخلي. د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د امریکا نه دا غوښتنه کوي، خو هغوی پرې تر اوسه غوږ نه دی ګرولی. نجیب عامر، د ازادي راډیو پېښور.
www.azadiradio.com
دا مخم شپګنیم بچی کیدون کیدی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو ورستي خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و شما میتون بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری هم از معرفی فهرست کابینه جدید دولت افغانستان به ولسی جرگه خواهید شنید، اظهارات مقامات دولتی درباره کنفرانس لندن و سپردن مسئولیت‌های امنیتی دو ولسوالی هلمند به نیروهای آمریکایی را نیز در کنار سایر گزارش‌ها برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنویم که خالد مفتون پیشکش می‌کند.
شانزده تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی امروز توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردیدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل یک تن کشته و 5 فرد دیگر جراحت برداشتند. ویدیویی که به گفته اغلب مرد اردنی که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا را سیایی را در ولایت خوست از بند میبرد از طریق تلویزیون های پاکستان و عربی به نشر رسیده است. شانزده تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور آمد کرزی امروز توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردید. در لیست جدید نام 17 وزیر پیشنهادی که هفته قبلی از سوی ولسی جرگه رد گردید شامل نیست. به گفته محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه، فردا نمایندگان مردم سوانه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار می دهند. قرار است روز دوشنبه نامزد وزیران برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کنند. گفته می شود که جریان ارائه برنامه های کاری و پاسخ به پرسش های اعضای ولسی جرگه به روز پنجشنبه پایان هفته و سپس روند دادن رای اعتماد توسط اعضای ولسی جرگه در یک روز صورت می گیرد. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری گفت که وزرای پیشنهادی مخابرات و انرژی و آب و برق که در لیست امروزی شامل نبودند به زودی به ولسی جرگه معرفی می گردند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل یک تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. به اساس یک اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخله، این انفجار صبح امروز در منطقه برجک این ولسوالی رخ داد و هدف آن موتر عامل رفی طاهری، یکی از کاندیدان شورای ولایتی میدان وردک بوده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که قربانیان این رویداد همه محافظین آقای طاهری بودند. از سوی دیگر زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این انفجار والی میدان وردک را مورد هدف قرار داده است. اما علیم فدایی والی میدان وردک در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی این ادعای طالبان را رد کرد. مقامات ولایت هلمند میگویند که تحقیقات در خصوص قتل آمریکا ولسوالی ناوی این ولایت و محافظین وی که دیروز به طور مرموز کشته شدند آغاز گردیده است. تا اکنون علت اصلی این رویداد روشن نگردیده است. کمالالدین عامل امنیت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت عامل کشف ولسوالی ناوا به یک دریا سقوط کرده که در این رویداد 3 پلیس هم جراحت برداشتند. طبق خبر دیگر محمد رزاق یعقوبی قماندان امنی ولایت قندوز گفته است که طالبان مسلح دیروز یک تن را در منطقه گورتیپه این ولایت به اتهام جاسوسی برای حکومت به قتل رساندند. بر مبنای یک خبر دیگر قماندانی عمله ولایت فرا گفته است که یک تاجر را از چنگ اختطافگران آزاد ساخته است. گفته شده است که این تاجر دو روز قبل از مربوطات این ولایت اختطاف کرده بود. وزیر امور انکشاف دنمارک که به ولایت هلمند سفر کرده است تعهد کرده است که 10 میلیون دلار را به بخش معارف افغانستان مساعدت کند. خانم اولا در یک نشست خبری مشترک با والی المن امروز در شهر لشکرگاه گفت که کمک کشورش در بخش بازسازی افغانستان ادامه خواهد داشت. گلاب منگل والی المن ضمن قدردانی از همکاری های دنمارک به افغانستان گفت که در مقایسه با سایر کشورها دنمارک در بخش نظامی در افغانستان صدمات زیادی را متقبل شده است. در گذشته دنمارک 7 میلیون دلار را در بخش معارف افغانستان مساعدت کرده است. در حال حاضر دنمارک 750 سرباز در افغانستان دارد. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. ویدیویی که به گمان اغلب مرد اردنی که مامورین استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در ولایت خوس از بین برد از طریق تلویزیون‌های پاکستان و عربی به نشر رسیده است. تلویزیون عربی الجزیره بخشی از ویدیوی همان خلیل ابو ملال بلاوی را به نشر رسانده که وی پیمان می‌بندد تا انتقام مرگ بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را بگیرد. یک تلویزیون پاکستانی ویدیوی فرد بمبگذار را نشان می‌دهد که با حکیم الله محسود جانشین بیت الله محسود است. گروه موسوم به استخبارات مرکزی مستقر در آمریکا که صفحه اینترنتی افراطین را نیز نظارت می‌کند وجود این ویدیو را اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز گفت تعزیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل مانع پروگرام هسته‌ای آن کشور نمی‌گردد. رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان گفته است که در مقابل فشارهای بین‌المللی برای پروگرام هسته‌ای آن کشور حتی یک ذره هم عقب‌نشینی نخواهد کرد و گفته است که ایرانی‌ها به زانو در نخواهد آمد. اظهارات احمدی نژاد بعد از آن به نشر رسید که روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا امروز گزارش داد که حکومت آن کشور بالای اعمال تعزیرات مالی جدید علیه ایران کار میکند. کشورهای غربی ترس دارند که ایران قصد دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای را دارد، ولی ایران آن را اموارا رد کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران امروز بالای مقامات آن کشور اصرار کرد که وظیفه‌شان را علیه افراد مفسد و شورشان انجام دهند. اظهارات خامنه‌ای بعد از اعتراضات مخالفین حکومت در 27 دسامبر سال گذشته میلادی که در آن 8 معترض کشته شدند به نشر رسید. خامنه‌ای که در قم سخنرانی می‌کرد گفت تظاهرات مردم به طرفداری حکومت هشدار برای همه بود. اشاره خامنه‌ای به تظاهرات صدها هزار از تندروان بود که در 30 دسامبر سال گذشته میلادی به نفع حکومت مظاهره کردند. این تظاهر کنندگان خانه جزا برای اعتراض کنندگان و رهبران مخالفان حکومت بود. در همین حال مقامات ایرانی از رهایی دو خبرنگار کتبه جرمنی و سوریه بودن خبر دادند. این موضوع را آژانس خبری فارس به نقل از سارنوال عباس جعفری در آبادی می نویسد که این خبرنگاران در جریان تظاهرات ضد حکومتی در 27 دسامبر سال گذشته میلادی توقیف گردیده بودند. چین امروز از آمریکا خواست تا پلان فروش وسایل راکتی را به تایوان لغو کند. چین همچنان گفته است فروش این وسایل به تایوان امنیت آن کشور را به مخاطره انداخته و سبب سردی روابط بین بیجینگ و واشنگتن می‌گردد. معاون وزیر خارجه چین به مطبوعات داخلی آن کشور گفت موضوع تایوان مهمترین و اساسترین مسئله در روابط آمریکا و چین است. یک مقام آمریکایی پنجشنبه گذشته گفت کشورش یک سال پیش فروش وسایل راکت‌های پاتریوت را به تایوان تصویب کرده است. چین و تایوان با هم خصومت تاریخی دارند. بیجینگ تایوان را جز چین تلقی میکند و هشدار داده است به خاطر به دست آوردن آن به زور متواصل خواهد شد. و هوای کشورهای اروپایی خراب و سرد گزارش شده است. جرمنی با بادهای شدید توان با برف مواجه است و مقامات کشور هشدار داده اند تا مردم غذا و آب آشامیدنی کافی با خود ذخیره نمایند. در 3 دهه گذشته بریتانیا بدترین زمستان را تجربه می کند و مجبور شده تا استفاده از گازها در بخش صنعت را کاهش دهد. بارش شدید برف در فرانسه سبب تعویق ترن در مناطق جنوبی و قطع برق شده است. در اسپانیا و پرتغال یخبندان است و در نروژ درجه حرارت به منفی 42 درجه سانتیگراد رسیده است. آل توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان که همکارم سید فتی بهات تقدیم می کند.
مقامات در افغانستان بانک میگویند که در نظر است تا روز سه‌شنبه این هفته 50 میلیون دلار آمریکایی در بازار لیلام شود. ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت که آنان این روند را هر هفته به هدف حفظ ثبات افغانی در برابر اسعار خارجی انجام می‌دهند. اما این عمل در افغانستان بانک با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبرو گردیده و آنان میگویند که این شیوه برای حفظ ثبات افغانی درست نیست و باید راه‌های دیگری به این هدف جستجو شود. مقامات محلی در ولایت پکتیا میگویند که برای تقویت کشت در این ولایت و همچنان بلند رفتن سطح اقتصاد دهقانان، کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان توزیع گردیده است. روح الله سمون سخنگوی ولی پکتیا به رادیو آزادی گفت که به ارزش 20 میلیون افغانی کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان توزیع می‌شود. مقامات میگویند که روند این کمک‌ها ادامه دارد و امیدوارند میزان حاصلات در این ولایت افزایش یابد. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های انتخاباتی فوتبال به اشتراک ورزشکاران نو ولایت افغانستان در ولایت قندهار آغاز گردیده است. احمد الله گلالای عامر ورزشی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات از روز گذشته آغاز گردیده و هر روز دو بازی برگزار می‌شود. به گفته عامر ورزشی ولایت قندهار در بازی که روز گذشته صورت گرفت، تیم‌های جلال آباد و مزار شریف مساوی ماندند و قندهار 1-0 بر تیم خوست پیروزی حاصل کرد. این مسابقات یک هفته ادامه می‌یابد. و مسابقات والیبال زمستانی در ولایت فرا آغاز گردیده است. محمد اسماعیل قانه عامر ورزشی ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 10 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت اشتراک کردند. با گفته عامر ورزشی ولایت فرا این مسابقات 2 ماه ادامه خواهد یافت و در مجموع تیم های اشتراک کننده 45 مسابقه را اجرا خواهند کرد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست تازه کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. رئیس ولسی جرگه امروز گفت
فردا اختصاص میدیم به کمیسیون محترم معارف تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هر چه سریع‌تر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خدمات شما میتونیم دنبال بکنیم.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به خاطر شرکت در کنفرانس لندن و جلب کمک و حمایت های جامعه بین المللی برنامه ها و طرح‌های مشخص آماده شده است. نیروهای بریتانیایی در نظر دارند تا کنترل دو ولسوالی هلمند را به نیروهای آمریکایی بسپارند. درباره فروش هفتوار دلار از سوی افغانستان بانک نیز گزارش را خواهید شنید. در حمله طیاره بی پیلوت مزدور آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست تازه کابینه جدید را به ولسی جرگه افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. در میان وزرایی که با تازگی معرفی شدند اسم وزیر خارجه نیز دیده می شود. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند به زودی 2 نامزد وزیر برای وزارت‌های مخابرات و انرژی و آب جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. 16 تن از وزرای پیشنهادی جدید امروز توسط کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شدند. فوزیه احسان از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
محمد کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی به روز شنبه 16 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. او که در مجلس فوق‌العاده ولسی جرگه صحبت می‌کرد، وزرای پیشنهادی حامد کرزی را چنین معرفی کرد:
وزارت عدلیه جناب استاد حبیب الله بانی، سوم وزارت تحصیلات عالی دکتر سید محمد هاشم اسمت اللهی، چهارم وزارت حج و اوقاف دکتر محمد یوسف نیازی، وزارت فارغ عامه انجینیر محمد بشیر لعلی، وزارت صحت عامه دکتر سید ثریا دلیل دکتران، هفتم وزارت اقتصاد عبدالهادی ارغندیوان، وزارت تجارت و صنایع محمد هادی حکیمی، نهم وزارت احیا و انکشاف دهات جارالله منصوری، دهم وزارت کار و اجتماعی شهدا و معلولین، خواهرم آب نفتلی که همه شما میشناسید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی انجینیر عبدالرحیم اوراس. دوازدهم وزارت امور زنان خواهرم فلوشه حسن. هجده وزارت عودت مهاجرین انجینیر سید عبدالرحیم. چهاردهم وزارت سرحدات اقوام و قبایل
اعضای ولسی جرگه می گویند پس از ارزیابی اسناد تحصیلی، سابقه کاری و شنیدن طرح‌های نامزد وزیران جدید در مورد دادن رأی اعتماد با آنان تصمیم خواهند گرفت. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه که در ختم اجلاس معرفی وزرای جدید صحبت می کرد در مورد گفت:
وکیل شما محترم تقریبا اکثریت از دوستانی که معرفی شدند، چه خواهرای عزیز ما چه برادرای عزیز ما، کسایی بودند که در کابینه قبلی حضور نداشتند. به این صورت ایجا وزیر میکنه که اسناد از اونا ارزیابی و در عین حال پروسی پرسش و پاسخ را مثلی که در گذشته ما شما داشتیم و شما پیشتر هم مطرح ساختیم خدا خواسته باشه دنبال بکنیم. فردا اختصاص میدیم به کمیسیون محترم معارف تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هرچه سریعتر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خود ما شما میتونیم دنبال بکنیم.
در لیست جدید نامزد وزیران زلمه رسول به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است، اما در این لیست نامهای وزرای انرژی و آب و وزارت مخابرات و مواصلات شامل نیست. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور گفت در روزهای نزدیک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این دو وزیر پیشنهادی را نیز جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. انتظار می رود به روز پنجشنبه این هفته پروسه دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی جدید برگزار شود. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست کابینه جدید را با ولسی جرگه فرستاد. در این فهرست که متشکل از 16 وزیر پیشنهادی است، به استثنای زلمه رسول مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و زرا رحمت مقبل که قبلا به حیث وزیر امور داخله کار کرده است، سایر وزرای پیشنهادی چهره های نو هستند. در کابینه قبلی یک زن به حیث وزیر امور زنان نامزد شده بود، اما این بار 3 تن از زنان در وزارت های صحت عامه، کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین و همچنان وزارت امور زنان نامزد شدند. قرار است بررسی از اسناد وزرای پیشنهادی از فردا آغاز شود و سپس انتظار می رود که روند پرسش و پاسخ وزرای پیشنهادی تا روز پنجشنبه در ولسی جرگه ادامه یابد. قابل تذکر است که یک از وزرای پیشنهادی در کابینه قبلی در این فهرست شامل نیستند، اما تا حالا سرنوشت وزارت‌های مخابرات و انرژی و آب معلوم نیست. پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که حامد کرزی می‌خواهد تا پیش از کنفرانس لندن کابینه را تکمیل کند. قرار است این کنفرانس پس از 3 هفته به تاریخ 28 جنوری برگزار شود. مقامات ارشد افغانستان میگویند که به خاطر شرکت در این کنفرانس و جلب کمک و حمایت‌های جامعه بین المللی، برنامه‌ها و طرح‌های مشخص را آماده کردند. کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری امروز در این مورد با ولسی جرگه معلومات داد. بر اساس گزارش‌ها در کنفرانس لندن، نمایندگان بیش از 60 کشور کمک کننده به افغانستان شرکت می‌کنند. باز هم فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات دولت افغانستان میگویند کنفرانس بین المللی لندن فرصت خوبی برای افغانستان است تا حمایت و همکاری بیشتر جامعه جهانی را برای این کشور جلب کند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان که بر روز شنبه در مجلس ولسی جرگه سخن میزد گفت در این کنفرانس افغانستان با طرح‌ها و پیشنهادات مشخصی برای بهبود وضعیت افغانستان شرکت میکند. کریم خلیلی در مورد طرح‌های افغانستان چنین معلومات:
اجندای ما در لندن در 4 محور اساسی تمرکز خواهد داشت که عبارتند از 1 امنیت، صلح و آشتی ملی، 2 تقویت حکومتداری خوب، استقلال قضا و مبارزه با فساد، 3 توسعه اقتصادی و مؤثر بودن کمک های بین المللی، 4 توسعه و تقویت همکاری های منطقی. در بخش امنیت از جامعه جهانی خواهیم خواست که در تقویت و تجهیز نیروهای مسلح امنیتی ما را کمک همه جانبه نماید.
مقامات حکومتی افغانستان میگویند به خاطر تهیه طرح‌های مؤثر برای پیشنهاد در این کنفرانس چندین نشست بین الوزارتی را نیز برگزار کرده است. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت افغانستان در رابطه با طرح‌هایی که به خاطر ارائه در کنفرانس لندن آماده کرده است با وکلا معلومات نداده است. شکریه بارگزی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید حکومت باید پیشنهادات و نظریات اعضای شورای ملی را نیز در طرح‌هایی که در این کنفرانس ارائه میکند شامل سازد. خانم بارگزی به ادامه افزود:
قبل از اینکه ما بریم دوباره به طرف تعطیلات، لطفاً از کمیته که از وزرا تعیین شده برای به اصطلاح مردم آمادگی به کنفرانس لندن از اونا دعوت کنه تا آنچه که از آدرس دولت افغانستان در کنفرانس لندن به عنوان یک پالیسی یک استراتژی بیان میشه، واقعا ما مثل تنها شنوندگان نباشیم، در هماهنگی و همنظری و همسویی با نظریات اعضای محترم شورای ملی مخصوصا ولسی جرگه باید این استراتژی تدوین شده باشه و ضمن این بهتر است که ما صدای یک دولت بلند کنیم تا اینکه صدای یک عنوان یک بخش از دولت.
کارشناسان مسائل بین المللی و سیاسی و نمایندگان جامعه جهانی میگویند اگر دولت افغانستان بتواند برنامه‌ها و طرح‌های مشخص و عملی را به کنفرانس لندن ارائه کند میتواند کمک‌های خوبی برای انکشاف افغانستان به دست بیاورد. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای بریتانیایی در نظر دارند تا کنترل دو ولسوالی هلمند را به نیروهای آمریکایی بسپارند و خودشان در نزدیکی مناطق پرنفوذ مانند شهر لشکرگاه و دیگر مناطق مستقر شوند. در حال حاضر تقریبا 10,000 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند که یکی از ولایات پرآشوب افغانستان به حساب می آید مستقرند. روزنامه بریتانیایی تایمز در مورد مطلب دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
روزنامه تایمز به نقل قول از نظامیان برتانوی گزارش می دهد که عساکر برتانوی کنترل برخی مناطق هلمند را به نیروهای آمریکایی واگذار می شوند. روزنامه می گوید که قوای برتانوی با رسیدن عساکر تازه نفس آمریکایی به هلمند و تطبیق استراتژی جدید ضد شورش به مناطق پرنفوذ مانند لشکرگاه در این ولایت منتقل خواهند شد. نظامیان برتانوی که نخواستند نامهایشان ذکر شود به روزنامه گفتند که قوماندانان نیروهای برتانوی برای خارج ساختن عساکر از ولسوالی‌های موساقله و کجکی آمادگی دارند. قابل یادآوری است که نیروهای برتانوی طی عملیات نظامی یک سال قبل یک توربین جدید را به فابریکه برق بند کجکی انتقال دادند. گزارش روزنامه تایمز می افزاید بعد از اینکه عساکر برتانوی از این دو ولسوالی خارج شوند تقریبا 1,100 عسکر برتانوی آماده خواهند بود تا امنیت مرکز لشکرگاه را تحکیم بخشیده گزمه‌هایی را در این منطقه برآ اندازند. عساکر برتانوی برای نخستین بار سال 2006 در لشکرگاه مستقر شدند، اما به هر صورت روزنامه میگوید که درباره خارج ساختن نیروها از ولسوالی سنگین جایی که عساکر برتانوی نسبت به مناطق دیگر هلمند بیشتر تلفات دیدند کدام توافق نظری وجود ندارد. روزنامه تایمز میگوید که حکومت برتانیا از انتقالات نیروها در هلمند مطلع ساخته شده و ظرف 6 هفته آینده در این باره فیصله خواهد کرد. روزنامه می افزاید که با رسیدن عساکر آمریکایی انتقال نیروهای برتانوی در بهار آینده تکمیل خواهد شد. در حدود 10,000 عسکر برتانوی ضمن نیروهای ائتلاف ضد تروریسم مصروف جنگ در هلمند هستند. 108 سرباز برتانوی سال گذشته در افغانستان کشته شدند. بعد از جنگ فاکلند که 27 سال قبل رخ داد، سال گذشته یکی از مرگبارترین سالها برای نیروهای برتانوی محسوب می شود. 246 سرباز برتانوی در 8 سال گذشته در افغانستان کشته شدند.
ایالات متحده آمریکا و لوید سورنوالی افغانستان روی دست داشتن خارجی ها در فساد اداری در افغانستان فعالیت مشترک خواهند کرد. لوید سورنوالی افغانستان با ابراز این مطلب در ملاقات با یک هیئت سنای آمریکا گفت که در مورد تامین بعض منابع برای لوید سورنوالی افغانستان با این هیئت صحبت شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش از کابل.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید در صحبتی که با هیئت اعزامی تفتیش خاص سنای ایالات متحده در کابل صورت گرفت، مشکلات موجود در این اداره را مطرح و در نتیجه به این مسئله تفاهم شده است که بعد از این خارجیانی که در افغانستان به فساد اداری دست دارند با آنها معرفی می شوند تا در زمینه تصمیم بگیرند و این اداره در سایر مشکلات نیز با لوی سارنوالی همکاری خواهد کرد.
این مجلس از این خاطر بود گزارش و مشکلاتی که ما داشتیم و امرای زینا مطرح کردیم او را می برد امریکا در سنا و این بخش عدلی و قضایی که بسیار مهم است، اداره دولت تقریبا از زمین جا کنترلش می شه و می خواهد این راستا با ما کمک کنه. خلاصه مجلس به تفاهم رسیدیم.
آقای الکو همچنان گفت هیئت تفتیش سنای امریکا تعهد نموده است که در بخش ازدیاد معاش سارنوالان و کمبود مسائل لوجستیکی و اعمار تعمیر ادارات به لوی سارنوالی مساعدت خواهد کرد. در مورد دست داشتن خارجیان و بازداشت آنها لوی سارنوال گفت در این مورد تفاهم شده است تا با تبادله کسانی که در فساد دست دارند این مشکل رفع شود.
تعهد ما معزز شد. یا در بخش خارجه قراردادایی که یا میکنه و در بخش خارجه موضوعات بررسی میکنه. قرار به همی شد. کسایی که افغانا در بخش خود خارجه تحت احکام میآید، این را با ما شریک میکنه و مشترکاً کار پیش میبریم. و اگر ما در جریان بررسی، نظارت، تحقیق و تفتیش و کنترل این را متوجه میشیم که خارجه هم در او اصلا دست داشت یا در این موضوع هم پایش است، ابرازیا شریک میکنیم، ما ابرازیا کمک میکنیم. در میرستان خارجه را فقط یک دو سال پیشتر یک دو سه بود که او را امریکا برد، وزارت عدلیه او را تحت بررسی در اونجا در امریکا گرفته، ما با ابرازیا تماس داریم.
لوی سارنوالی افغانستان قبلا نیز لست تعدادی از کسانی را که در فساد دست دارند با ارگانهای قضایی سپرده است و اما مردم از هویت کامل آنها تا هنوز به طور آشکارا آگاهی ندارند و اما این اداره دست داشتن خارجیان در فساد را نیز اذعان کرده و گفته بود که نه تنها افغانان بلکه خارجیان و آنهایی که در اینجوها فعالیت دارند عامل فساد در بین افغانها نیز می باشند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و این هم یک گزارش اقتصادی. بانک مرکزی افغانستان میگوید تصمیم دارد برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی میلیون ها دلار را در این هفته نیز به فروش برساند. در حالی که مقامات دی افغانستان بانک برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی سیاست خود را نگاه می کنند، اما کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که اگر این حالت در دراز مدت ادامه پیدا کند به نفع پول افغانی نخواهد بود و باید در این مورد کارهای جدیتر صورت گیرد. جزئیات را منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
دی افغانستان بانک برای ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی در بازار آزاد و لیلام اسعار خارجی ادامه داده و میگوید که این کار برای تبادله اسعار تأثیر مثبت دارد. ایمل هاشور سخنگوی دی افغانستان بانک در صحبت بر رادیو آزادی گفت که آنان لیلام اسعار خارجی را در بازار آزاد هفته دوبار نظر به ضرورت انجام میدهند و در این کار تنها صرافان میتوانند اشتراک کنند که راج سرشده این بانک باشند. آقای آشور میگوید که روی برنامه‌های جدید نیز کار جریان دارد.
افغانستان بانک تصمیم داره که وسایل دیگر هم در کنار این سیاست لیلام ارز خارجی استفاده کنه که تا وقت کماکان امی پالیسی دامه خواهد داشت. در سال 13-14-1 در افغانستان بانک فقط 18 میلیارد افغانی در بازار داشت که نرخ مبادلش در مقابل ارز خارجی هم در حدود یا در اطراف 49 تا 50 افغانی بود و امروز که سال 13-18 است ما بیشتر از 89 میلیارد افغانی در بازار داریم. نرخ افغانی تقریبا در حدود 48-80 تا 49 گاهی تا 50 میرسه که یک چیز بسیار عادی در اقتصادهای بازار باز می باشه.
کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند که لیلام اسعار خارجی راهی حل نیست، اما دولت در حال حاضر چاره جز این ندارد. حمیدالله فاروقی یک کارشناس مسائل اقتصادی به این نظر است که لیلام اسعار خارجی یکی از وسایل ثابت نگه داشتن قیمت پول افغانی است، اما مسئله اساسی تأمین تولید و تسعید صادرات است. وی میگوید اگر کمک های خارجی بند شود، در این صورت این سیاست افغانستان بانک ناکام میگردد و ممکن کشور به سوی بحران اقتصادی برود.
تا وقتی که استفاده از این ممکن هست از طرف همین
کمک هایی که جامعه جهانی بر ما میکنه خب مقدور هست، ولی که هر روزی که مساعده طاقتش ما با این مشکل مواجه خواهد بودیم. و بالاخره افغانی که امروز توسط از این وسیله به درک نفع معین نگاه داشته شده طبعا به سرعت و به شکل موقف خود تغییر خواهد داد.
پس از سقوط طالبان در افغانستان به منظور پیشرفت فعالیت های اقتصادی تلاش های زیادی صورت گرفته است، اما مشکلات امنیتی باعث محدودیت آن گردیده است. به باور کارشناسان در افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران مشکلات چون امنیت، کمبود انرژی، برق و امکانات کاری وجود دارد که باید به اینها از سوی دولت توجه جدی صورت گیرد. رادیو آزادی.
شهر پشاور امروز هم شاهد یک حمله انتحاری بود که یک کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. در یک تحول دیگر، در نتیجه حمله راکتی طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله یک موتر شورشیان هدف قرار گرفت. در این حال رئیس جمهور پاکستان در دیدار با یک هیئت کنگرس آمریکا از آن کشور خواسته است تا تکنولوژی طیاره‌های بی پیلوت را به پاکستان تسلیم کند. اما این هیئت آمریکایی میگوید که به خاطر منافع خود و جلوگیری از حملات بر آن کشور این کار را انجام میدهد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل است. با پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. نشرات ما اکنون به پایان رسیده و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. صحتمندی و خرسندی برای هر یکتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.